افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا وایي تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دي رامنځته شوي چې تنکۍ نجونې د ښوونځیو ته لاړې شي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په پنجشیر ولایت کې د یوې دیني مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او همداراز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې طالبانو له مشرانو سره کتلی دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي وو او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بېساري واک په اړه په یوه خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدو کتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو او په دې اړه یا په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی دی. د ادارې ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل کیږي. فاو همدارنګه ویلي دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تیرش په ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ خپره شوي، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2021 کال کې وروسته له هغې زندانی شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیری ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. واګنر ډلې وسلوال د اوکراین په جګړه کې مهم رول لوبوي. خبرنامه ل ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځان کړی شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د پاکستان د روانو حالاتو په اړه په راپور سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې نن درېیمه ورځ ده چې د پخواني صدراعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته قهرجنې مظاهرې دوام لري. زما همکار د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکل هم دلته را سره دی. کاکل صاحب، که څه هم په آژانسونو کې ډیر زیات د پاکستان د وروستیو پیښو چې پرون البته په بیړه حالات بدلیدل ډیر څه نه دي راغلي، خو تاسو اتمن ورځپاڼې به کتلي، نور اژانسونه به هم کتلي، وروستي تحولات څه دي تر دا اوسه شېبې پورې؟
نوري صاحب لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې لتیرو دوه ورځې راځي نه د میله نه همې چې د تریک انصاف مشرف د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نیول سوی په پاکستان کې پرله پسې قهرجنې مظاهره روان دي. بیګا پوری چې کوم اوس ما معلومات واخیستو یوازې په پېښور شهر کې چې زموږ حالته کوم خبريال دی هغه راتوي چې پرون دروځ څلور کسان وشل سوی دي مظاهره چان او تقریبا اته څلوېش سیدی دا زخمیان دي. البته دا یوازې په پېښور کې دي، د دې ترڅنګ په ملاکانډ او په نورو سیمو کې هم دغه سي مرګ ژوبلې رامنځته سوی دي او د دې ترڅنګ پولیسو ګڼ شمېر کسان نیولې دي او له دې پرته په لاهور او په کراچۍ او په نورو ښارونو کې هم په اسلام آباد کې هم قهرجنې مظاهره شوي د خلکو چې کوم موټران دي یا بایسکلان دي یا بیا ودانۍ دي د حکومت و دې ته راچول سوي دي او ډېر یو مهمه او ډېره چې د خلکو د پاره ډېره دردونکې کیسه ده. پرون د پېښور کې کوم د ریډیو پاکستان دفتر دی هغه ته راچول سوي دي او هغه په مکمل توګه باندې سوزول سوې دي. دردون کې د خلکو د پاره دا چې دا ډېر تاریخي ودانۍ و او دا ودانۍ چې ده د دې خپل یو تاریخ دی، نو په دې معنی به خلک ورته ګوري چې دا یو تاریخ سوزول سوې دي.
بل همداسې په راپورونو کې ویل شوی چې په پېښور کې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خبریال تایید کړی دی چې څلور تنه وژل شوي دي، ډېرو امبولانسونو ته هم وایي په پېښور کې اور واچول شوی دی او دغه راز په پنجاب ایالت کې هم د څو تنو د وژل کېدو
او همدغه چې ما یادونه وکړه چې په پنجاب ایالت کې هم شوی دی او مهم بل پرمختګ دا شوی دی چې له پرون د راځي چې دا ډېر کم کېږي. د پاکستان څخه ولسي حکومت دی هغه پاوست ویلي دي چې تاسو راسي او د عامه سولیس کم حالت دی هغه پر ځای وساتي، نو په پنجاب کې پاوز راغلی دی، اردو ملي اردو راغلی دی د دې هیواد او هغه خپل دغه سمبال کړی دی او په پېښور کې هم ور باندې ژغ سوی دی او دارنګ په اسلام آباد کې چیرې ډیپلوماټان دي هغه اوسی یا دغه ځایونه دي هلته هم فوج تللی دی او د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې دننه هم پاوز ځای پر ځای کړل سوی دی.
یعنی عملا د دغه قهرجنو مظاهرو د پزپلو کې د پاکستان پاوز هم ودانګلی دی هغه هم رول لوبوي
او شای یو ورځ دو کې دا نور هم زیات سي تر اوسه پوری خو اعلانونه شوی او دوی یوازې سړکونو ته ځای په ځای راوتی دي او خو البته د ځکه چې پاوز په اول وار چې کوم د دوی یو ډیره مهمه ودانی و په لاهور کې هلته مظاهره چان ورغلی وو او د لاهور د فوج کم مشر وو داغه د کورې سيزلی وو، نو فوج پروند یو بیان خپور کړي چې پاغه کې د تریک انصاف سیدام ډیر بې ساری وي د ګونتی اشاره وکاو دا ویلې چې دا دوی پلان کړی وو او موږ په دوی پرې نه شو او تریک انصاف بیا په جواب کې ویلي دي چې دوی کوم بیان فوج جوړ کړی دی هغه له حقیقت سره سمون نه خوري.
کله راته وایي چې د عمران خان د محاکمه چې پرون په یو ځانګړي محکمه کې دی ودرول شو ویل شو چې دی رسمن تورن دی او اته ورځو پورې به دی ساتل کیږي. د عمران خان ګوند ویلي وکیلانو مدافع وکیلانو چې اقامت دعوا به وکړي، آیا دا جریان هم همزمان مخته ځي؟
همدغه لکه څنګه تاسو یادونه وکړه خو دلته یو شی اوریدونکو ته باید په وی چې عمران خان ولې نیول شوی دی. عمران خان په دې نیول شوی دی چې په هغه باندې دا تور دی چې کله دی صدر اعظم وو، نو په هغه مهال باندې د یو سل شپېته میلیونه پاونډه له برطانیې راغلی وې د پاکستان یو غټ تجارت کاروباري کس ته، نو هغه د حکومت سره دا معامله وه. په هغه کې د لخپلې کابینې څخه ډېر پټ په پټه باندې دغه منظوري ورکړې وه. د دې په جواب کې هغه کاروباري کس هغه شتمن کس ودته مځکه ورکړې وه، هغه هم ځکه چې وه دا په درغلۍ کې راځي، نو دغه په ده باندې دوسیه ده او دا به روانه وي.
ډیر مننه کوربدان زما د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ. خو بیا هم په پاکستان کې تم کیږو، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان هم دغه وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو هم نشي وتلی. دا البته هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مختبوزی. نور په دې راپور کې
ورامو په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلې پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلاویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه روسل هغه پایل سوی چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، دا هم د دې لنډې خبري برخې وروستی راپور. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن د ویاو کابل ته سفر وروسته دا خبره له یوې محلي تلویزیون سره په مرکه کړی ده. د هغه په خبره د دوهې وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي تلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ.